طال او تال.
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلی چاری مو په خیر، هیله مند یم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا زه د نوي خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مند یم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بله هو درنو ریدونکو، زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې، شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو، دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً، او خبریالۍ کله را پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی، ښکلی زمزمې هم کوي. پردی صاحب سلامونه، وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې، یو وخت مو راکړی دی.
ډېره مننه او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ، ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک وویل، تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته، او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي، او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو او بیا خصوصا د دغه بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه د برخه کې تاسو موږ سره یو
په یو یو ویلې کې سپاره یاست. نور څه په هر حال خو زه تاسو د زمزم او ډیره سخت علاقه مند یم، یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خپرونې کې به یوه یو دوه کوچنۍ کوچنۍ غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردیس صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسې شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده، او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله، یعنی پخوا وختو کې، مختص وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره هم ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسو نه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا وو، لیکوال وو، فرهنګیان وو. اول خو دا که ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې وو چې هغه ټول فرهنګي خلک وو. لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابر زید صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کښې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابرزی صاحب مې شون ماما دې غټه کښې کورنۍ یو، خو کاکا مې چې دی بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شومه، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزی صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه مونږ وایو چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی. نو بیا به یې زه هغه نن هغې کښې دا د مکتب کښې به یې زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنج شنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کښې وه، نو مونږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري، نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دې ځینې ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو پکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به هم دا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی. زمونږ ډېر شعرا، ډېر خبریالان، ډېر دوستان هلته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بېخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلیف وډن شو چې همالته به د هغې ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا به یې پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه، خپرونې شوې. بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو چې را مسافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پردې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دې لنډ راته وکړو. پوښتنه دا ده، دما په کورنیو کښې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کښې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي چې همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
که زه یمه چې کله چې به زه جومات کښې وم، او ما به هغه مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه دی زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی، تر اوسه پورې یاد دی په خیر، مولوي صاحب نور محمد حریفي. هغه هم په خپله شاعر هم دی، ناتیه شعرونه او بیا دا شعرونه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو مونږ ته به بیا دا د دېرشمې سپارې، البته د قرآن کریم دېرشمه سپاره به له پیل ته شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو، بیا به هرې پنج شپې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به مل دا به په لاوډ سپیکر کښې مونږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېده. نو مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته، او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مکتب کښې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه، ما وخته یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو هغه به ذکر خار تر له به غټ رسنه ته لاړو هغه ته غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چی البته ډیرو مزبات بو مشران ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می سينونه می واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځینې میرمنو په دې زمونږ په غټه کورنۍ کې هم دای خانه ګڼله چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم ډېرو به کله کله تمسخر وکړه ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله ډېرو به په خپلو ګاونډیانو کښې بحث کوو چې ولې دا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو نو وم ګواښل شوم وم رټل شوم زما په غیاب کښې خبرې هم کېدې خو ما خپل مسیر نیولی او زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورورو چې زه کله ما د دې خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورورو دې ټولنې کښې شخصیت مې پیدا کړه زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کښې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کښې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې به راډیو کښې چا خبرې وکړې نو دا د راډیو خبره خو ډېره منونکي که نه ولا راډیو کښې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورورو دې کلي کښې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور تلې وخته پورې هغه مخالفت وو خو بیا چې زه کله په داسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالي وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کښې به مونږ سره خلکو انځورونه ایستل بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر به ډېر
څه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر څه تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي او لیدلي مې داسې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملایما هم شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف دی دا د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکې وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زمونږ مور ته به ویل چې دې هلک ته وایي چې دا سروکې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولې وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکې واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به یې بسیسې یو سروکې به یې رایاد کړه یو سروکې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګلبوجانې له دې وړمه نو چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ببوجانې له دې وړمه نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکې وي یا نه نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه دې پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چېچون د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصف جلغازي وال د دوی دواړو شاعري چې وه هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزیوال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعت خوانان د دې ټولې کیسټي به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، مونږ به دا شعرونه ویل، بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خرور. بیا وخت خبره خلاصه کړه چې بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سروکي هم سم دی.
پردیس
صاحب که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرئ خوشاله وسو.
څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زپهر تل کې ځان زرې زرې کړم زپهر تل کې ځان زرې زرې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد ترازه کد زخمونو ډی ویمړې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د سپرلي له خواب دومره نصیب غواړم د سپرلي له خواب دومره نصیب غواړم د ګل شونډې په خپل وینو سرې کړم چې د ګل شونډې په خپل وینو سرې کړم ستا د خار خلک به ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم
کله چې ستا تاسو د اوریدونکو تند په لګې ډیره ماته
ډیر زیاته مننه. ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندۍ اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تلم داسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامات
اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2003 مارچ نه دی پله زه فرانسه کې نشون خوښه، یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله له یو شي زړه صبر کې خای بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم شي. یاره سړی وطن ته وګرځي او بیا سړی را جلا شوی، او چون فامیل سره دی بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کور و کلي لري یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاج وس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نسي خفګانونه وکړي. یو محل له درس وایي، یو بل محل له کور کې ماشومانو سره، یو بل محل له سره دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کې کور کې درس وایو،
تمرین وکړو، بس خدای را ساتیر دی. بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او دننه کابل کې او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې، د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا دتنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زموږ لکه زه مشري ما سره و، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي و. مومندرۍ ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرۍ ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی یم. زه
ډېر ښه او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده، او خپل شعرونه هم لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوای کولی، څه ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پایان لاسې د 2000 دیارلس خبره به وکړم، د 2014 14 نه دې په لحظه د شعر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپ هم شوه. هماغسې هماغه ټولګې کې چاپ کړي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېرۍ مرووره شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل، دما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ، مثلا طبیعت دي ښه خوشاله اوسئ، وروسته له هغه کولی سئ شعر ولیکئ، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه وینو، کیدای شي د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لږ شعرونه مړه لیکلي، نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس ښه سهولت کې یم که نه، هر ډول امکانات شته دی، فکرن هم جوړې ما، فزیک هم جوړې ما، او یعنې د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد داسې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نشم لیکلی، ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم که نه. نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یوه ښه لورینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کېني وایي چې یاره تا دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېني شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه را کې دا شته دي. نو ما وویل تېرو درې کالو کښې ما لس شعره نه دي لیکلي، وجه یې دا ده چې بس ما باندې به هغه د شعر خاپېرۍ نه وي ناسته شوي، یا به هغه موډ نه وي راغلی را باندې د شعر لیکلو. چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنې یو کال کښې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کښې لس شعره لیکلي، مګر ما به درې کالو کښې لس شعره نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکئ، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کښې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکښې چاډ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه هم وي، یو 19 کښې ورسره دا واچوه، ټول په دغې لسیزه کښې چې زما د شعر د لیکلو کېږي ما پکښې ټول 150 شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکښې شریکوم، او یا ځان سره ږدم، یا ډېر کله په فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې هم ډېر محدود، یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې ښځینه سندرغاړو کښې، هغه بیا د بغزمینې سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي، هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالیانې دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنیو کښې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ ستاسې ملي هنرمند به ورته وایم، نو هغه خو حتما هغه پکښې شامل دی، هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کښې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه ووایم شي. اوس وخت کښې همدغه د نصیب صاحب ما وویله، نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کښې هم شته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم، نو بیا دا خلک اورم.
د خپرونې دې برخه کښې د کوم سندرغاړي سندره غواړي چې واورئ؟
نو که زه وایم ما ته دا د زما خو ټول انتخاب دی، خو کتا سو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولای شي هغه او کاڅو کاکړې ویلې چې کتا سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي اساس البم کې به وي ساملن دلن ده کیږي یو لاله را ته یادېږي نازو مز ما جانان دي ستامه کوم کړه تا واندې نو دا د غډيري خې کاکړې
ها ولاړ وسو سندره بابا ورو ډال دی وی تاسو ته او د ازدی ردی ټول اوریدونکو ته درمونه اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجونې په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري کله چې اشپزخانې کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې همداسې قدم وهلو ته وځي ځان سره حتماً یوه نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ایس زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بي زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنیو نه وای راشي نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي نو مخکې در هغه ځای سړی موټر ته لاسرسی ولري. زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. مدا لارې چېرته سفر باندې روان یم او زه غږېږم بیا ستا خبره چې همداسې که یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم نو بس حتما دا خو مونږ زموږ ژبه اوس په دې عادت ته زاړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو او یا داسې شي
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز ورکړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی. یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتي هم نه دي نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوئ هیله مند یم سي وکولی سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یا سټیج ته راسئ سندرې ثبت کوئ کلپونه جوړ کوئ سندرغاړی اوسئ؟
د دې اخته تر مخه ما د دغه یو شعر ویلی د درویش روخان صاحب یادې بخیر د دې یو شعر مې زمزمه کړی او بیا درویش روخان صاحب او نغمې بیبي سره خپلو کښې په دې ترنم بحث کړی یم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمې ته یې زما پاک له پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی زه غواړم ده سره خبرې وکړم بیا چې کله ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دومره خاک باندې. نو ما ولې ویل چې یاره به داسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کښې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي
مطلب
حکومتی کشنگ ونی په فردی کشنگ ونی وی دغسې په کلتوري مسایلو کې محدودیتونه وو مگر موږ ترې راتېر شوي موږ مبارزه کړې ده او دا برخه چې یو سړی وغواړي نو دا خو شونی ده
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې محدودیتونه هم شته؟
نو دغه چې یو ډول محدودیت خو دا مختلف برخې دي. اوس مثال که موږ یو څوک وګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي خو مګر دا هنر چې موږ یو چاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خوښوي یا خپله غواړي چې هنرمند شي نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړې اداره معلومه وي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي مثال هغوی سره ته راجستر وي هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي په بده ورځ یې ترخوا درېږي نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کښې دي خو په دې برخه کښې ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دی یو ځای کې خپله خواري کوي نو هغه بېله خبر ده نه شم ویلی خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسوي نو ما د هغه په هکله باندې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمره امکاناتو ته اړتیا لري د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کښې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي نو هغه خو په اسانه باندې هغې کښې د هېڅ شي ممانعت نه شته دی نه وطن کښې د شعر د لیکلو ممانعت شته نه د ترنم ممانعت شته او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته یوازې فردي مخالفتونه شته دی د کورنۍ په لحاظ او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي هېڅ مسله نه شته دی. اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې ځایونو کښې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کښې هنرمند پیدا شي مگر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي نو مخالفت به وي په کورنیو کښې چې یاره دا کار مه کوه خو ولې خدای مکړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي بس ورور قانع کول پلار قانع کول نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانی خان وګوره بیسانی وګوره بیسانی وګوره دا یې کار دی دا یې سټیج دی دیجې ته په دغې نوم باندې رسېدلی دی هغه هم دا کاره وو مثال اوس ښه دنده یې پیدا کړې ښه شناخت یې پیدا کړې یو دوه درې کسان یې پېژني رسنۍ ورته ځي نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یي صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي نو شعر لیکل خو جرم نه دی هغه پرېږده چې خپله کتابچه کښې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران داسې یو وخت راډیو کښې کومه ما به زنه خزینه شاعرانو سره مرکه کولې زنه راته ویلې چې زه په دې کار باندې وار شوې ما ټکول شوې ما زده شرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکې هل دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه نو زه خو نو راډیو ته تللې مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړه شوې یم د خلکو تر منځه نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ نه پر فیسبوک را ښکاره شوې یم خو کور کې شعر لیکم نو دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلم ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کښې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانع کېږي ما وویل چې کتابونه را واخلئ ورته ویلولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي ورته وښایي چې یاره پلانۍ وګوره بستانۍ وګوره دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی او دا کوم فکر چې تاسې لرئ دا فکر غلط دی نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو یې راډیو یادونه هم وکړه خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي او څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل خوشحاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې؟
خوند خو داسې دی یو د خوند او یو اسانۍ مسله ده که د خوند مسله وه خو تلویزیون په دې خوند را کوو چې مونږ به ویلی چې یاره خلک مونږ وپېژني او خلک مونږ ښکاره وویني ځکه ډېر خلک به وایي چې یاره دا خلک قواره په ظاهري قیافه څنګه دي او مونږ به د دې ملاقه مندانو چې خلک هم وپېژني ځکه مونږ کلونه کلونه راډیو کښې کار وکړه پرېږده چې خلک هم وګوري چې دا خلک دي نو د ده نه د خوند مسله که وه خو د تلویزیون وه او که د اسانوالي مسله وه نو بیا راډیو خو ته پوهېږې چې اسانه کار دی یو سړی به که داسې و چې خفه به مو یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه په ذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه نو ده نه به هم خلاصو نو بیا به راډیو په اسانوالي کښې به راډیو اسانه وه او سړی په کښې راحت هم لږ ډېر وي زه به په راډیو کښې لږ راحت ډېر وم.
بلکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري اسانه ده. په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم سته جالبې هم سته ترخې هم سته خندوونکې هم سته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی وو
وراکوم چې رښتیا دې ویلی چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې زمونږ جلال آباد کښې چې کله کمې راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار و نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې نو مونږ راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې د پاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به را شي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به را شي نو هغه ورته نور جزیات نه ورکړي خو ورته ویلې چې سړی به زه خپرونې ته درته را ولمه کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې مونږ سره په خپرونه کښې نن احمد یا محمود مېلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو ښه راغلاست درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلې نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانۍ خانه په خیر راغلې ستړي مشې خو ده بیا غږ نه دی کړی نو زمونږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بېګراوډ عجیب کوې او ما یک میاست کړې چې ده سره خبرې وکړم نو هغسې بیا غږ کړی دی درې ځلې درېیم ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به یې پرې کوو که نه نو هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي مونږ خپرونه شروع ده غږ پرې کوو غږ نه کوي وایي وویل ما نه یاد یې وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څرنګه هم پوه کړم چې در سره هم پوښتنه کوم
حتماً ما هم همدا ویل په تلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډېر وي، کله له بې تجربګي، کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره میلمنو سره مخ کېږي هره ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ، ملتیا دې را سره درلوده. غواړم ډیر خبرې در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنې وکم، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیره مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیره زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیره مننه دادا، دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي. دادا خوشحال خټک یو وروسته شعر وویل، هر یو پند ملغلرې دی پندونه په نوم باندې کومه ده.
بالکل حتمن
سندره مور باندې واورېدم.
حتمن حتمن یو نړۍ مننه کوم سندره دې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسئ، ښه چارې، خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلرې دی لالو نا جانا، بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا، بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا، ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا، ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا، وی ہارا بدکڑا ہگا بدما پیڑی کاگ خبر میں گنا جانا سب پیڑی کاگ خبر میں گنا جانا بلوستا ماتا کڑی چوپن دونا جانا ہریو پندے مل گلری دلا لونا جانا وی ہر بدکڑا گا بدما ستی آزار شیتا چاگلو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونا لا آزادی راڈیو
کولای شئ د خپل خوخي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422112240
کم خوگی گی دوستا پتلو بانی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی زڑمے دریا کم خوگی گی دوستا پتلو بانی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی
جم بولا بتا پفا منگا پتا تب جم بولا بتا مفتون پفا منگا پتا تب دوغت با مربا دلوا رجانا نیام بے کانی بری دید لگما زل دل خانا یام با کانی بری دید لما
دور اخمان جانان یاوانا خاطر و خیاما دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی وہی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختر شاوی لالا جوائر ما خدم دونا یوم بے تر شاوی لالا جوائر ما خدم دونا یوم بے جانان ایم کنی بر دید لما
جلن پتر تو پک سوره سوره شین خوگی گی جلن پتر تو پک سوره سوره شین خوگی گی ای چی گلال سرگی دیڑکی شیلنم خوگی گی چی گلال سرگی دیڑکی شیلنم خوگی گی یا وازی زنیم چی زلمی دریادم خوگی گی دستا پتلو منی چی گورو کنچم خوگی گی یا وازی زنیم چی
ای تا با داغت با مرم دل با رجانان نیم بی کندی بردی دلک ما غزدان با دلخان نیم بی کندی بردی دلی مرا غزدان با دلخان نیم بی کندی بردی دلک ما